پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 او د 1409 لمریز کال د سرطان د میاشتې 23 نیټه ده. په دې مجله کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ږغ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. نور راپورونه هم لرو، خو د تل په څېر خبرونه په خبرونو پیلوو. رضوان مراد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په جوزجان کې نن د 12مې ورځې لپاره هم اعتراضونه روان دي. د بدخشان ولایت سیمیز مقامات او امنیتي ځواکونو تیر شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلهیز بریدونه پر شا تمبولي، او د پاکستان په پرونیو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې نن هم اعتراضونه دوام لري. دا 12مه ورځ ده چې خلک دغه ته اعتراضونه کوي. د شبرغان له خار د ازادي رادیو خبريال وایي چې اکثریت دوکانونه تړلې دي او د خوراکي موادو بای هم لړ شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې خار کې تړل شوی دی. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دوی بل غوښتنه دا ده چې جنرال دوستم ته د حکومت اجازه ورکړي چې له ترکیې افغانستان ته ستون شي. قیصاري چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ امنیت قمندان وروسته تر هغې زندن شو چې یو شمېر کسان یې په مرګ وګواښل. د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلهیز بریدونه پر شا تمبولي دي. د بدخشان د والي وایان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو ادعا کوي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وشل شوي دي. ښاغلي نظري د وشل شوو د شمېر په اړه څه ونه ویل. طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روزګان ولایت د دهراو ولسوالۍ سیمه ییز مقامات وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت دوه پایې سوځولي دي. د ولسوالۍ د امنیت قمندانې مرستیال جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه پایې د افغان بي سیم خصوصي شرکت اړوند دی وي د ولسوالۍ په اچکزای کلی کې او بل هم په څراغ کلی کې سوځولي دي. دا نوموړي په وینا چې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه پایې ولې سوځولي، خو زیاتوي چې وړ مورس یاد شرکت د څو ساعتونو لپاره خپل فعالیت پیل کړی. د یادونه ورده چې له دې څو میاشتې وړاندې هم په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شرکتونو یو شبکو تر لسو پورې زیاتې پایې سوځولې دي. باید ویل شي چې په اروزګان کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې له سلام مخابراتي شرکت پرته چې کمزوری فعالیت لري، نورې ټولې شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې 2 ساعته فعال دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په پاکستان کې پرون په دوو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي او سلګونه نور ژوبل دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي د دې صوبې په مستونګ سیمه کې د یوې نوې جوړ شوي ګوند پر ټاکنیز کمپاین پر ټاکنیزې غونډې ځانمرګې برید وشو چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د روغتیا وزیر فیض کاکړ رسنیو ته ویل چې دغه پیښه د جمعې ورځ ناوخته د بلوچستان عوامي ګوند د ټاکنیز کمپاین پر غونډه شوې چې په نتیجه کې د دې ګوند د مشر نوابزاده سراج رئیسانی په ګډون 128 کسان وشل شوي او تر 200 زیات ټاپیان دي. نوابزاده رئیسانی د بلوچستان صوبې د پخواني اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور چې په دې ورسیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسي ګوند جوړ کړ او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته کاندیدو. دایش وسلوالې ډلې د بلوچستان او د غراس د خیبر پښتونخوا د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو چک پوړی سلاحکار د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگټن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړجاړی وکړي. علي اکبر ولایتي د ماسکو د سفر پر مهال پرون د امریکا او اسرائیل دا غوښتنه هم رد کړه چې ایران د له سوریې څخه خپل پوځیان وباسي. ولایتي وویل ایران به هغه وخت له سوریې خپل ځواکونه بهر کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ترې دا غوښتنه وکړي. د ایران د مذهبي مشر سلاحکار زیاته کړه چې سوریې ته ایراني ځواکونه د امریکا په اجازه نه دي تللي او هلته د پوځي حضور په اړه خپلې هڅې له روسیې او سوریې سره همغږي کوي. ولایتي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جولای په 12مه وکتل، یعنی یوه ورځ وروسته تر هغې چې پوتین د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره غونډه وکړه. په دې لیدنه کې نتنیاهو له ولسمشر پوتین وغوښتل چې ایران وهڅوي چې له سوریې خپل ځواکونه وباسي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالي ټاکونکي پړاو ته رسیدلې ده. ټاکل شوی ده چې نن شنبه د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. سبا بیا د فوټبال د مینوالو لپاره ډیره مهمه ورځ ده. په روسیې څولسیز کې دا اول وار دی چې د کرویشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې او وروستي لوبې پیل ته په بې صبرۍ شېبې شمېري.
خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې څخه ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبری شورا غړی محمد امین وقت
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د دې ترڅنګ د دې خبرونې په لړ کې د نورو کورنیو او نړیوالو راپورونو ترڅنګ به د خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم واوري. د خبرونه تر یوې بجې د ملتیا مو کوي. ورڅو د خبرونه د سرمزوته د افغانستان د سولې عالی شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې ملاتړ لا غیزه ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبری شورا غړي محمد امین وقات ازادي رادیو تول هلته د نړۍ د ستر علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولای سي د وسلوالو مخالفینو لیکې کمزوري کړي. د پداس سال کې د چی د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځې په خطبه کې د افغانستان په اړه د علماو د وروستي پریکړې تطبیق د دعا او پرې ټینګار وکړ. د یاره نور تفصیل زما همکار یوسف تترنده کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه پرکښ دی. تترنده په پرمونی ته شرغلی تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
بلې فریبا جان، تاسو اوریدونکو ته سلام. په داسال کې چې تیر ورځ چې د جمعې ورځ په خطبو کې یو ځل بیا د نبوي مسجد مولا امام د افغانستان یادونه وکړه او د افغانستان د سولې پروسې د تطبیق ته دعا وکړه او په خکلو غاړو یې غږ وکړ چې ورسته هغه پریکړه لیک ته چې د عربستان له خاورې د نړۍ جید او علما و خپور کړ او په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت باندې ټینګار کړو او دغه جګړه ناروا بلل و هغه ته اجمن پاتې شي. په دې اړه باندې په افغانستان کې د خلکو خورا زیات هرکلی رامنځته شوې ده. په دې لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو د ملا امام د نبوي مسجد ملا امام دغه خطبه ډیره زیاته شریکه کړې ده او ترڅنګ یې د یادونه کړې ده چې پروسې د هڅې به حتمن رنګ راوړي. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هڅې او د عربستان د ممبرونو څخه د افغانستان د سولې په اړه مسلسل ډول غږ خبرېدل بعد وسلوالو مخالفینو لیکې کمزورې کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دریم ځل لپاره مسلسل ډول دی چې د عربستان له مسجدونو څخه د افغانستان د سولې یادونه کیږي. د وویل
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې د خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي، نړۍ هم متوجه کیږي. و موضوع د عربستان سعودي د پاچا د حرمینو د امامانو دا د صلح په حق کې ده، د مذاکراتو په حق کې ده، د افغانستان د خلکو د حقوقو د مراعات کولو په حق کې ده. ان شاء الله چې دا موضوع چې څومره تکرارېږي دا فایده رسوي، او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب له خوا نه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
دا په داس حال کې چې لدې وړاندې تیرې جمعې په ورځ هم په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د دغو مسجدونو امامانو په ورته موضوع باندې ټینګار کړی او د افغانستان سولې پروسې ته یې دعا کړې وه، یادونه کړې وه. دا لومړی ځل و چې د افغانستان ځانګړې یادونه کېږي. له هغې وروسته بیا د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ سعودي عربستان د هغې جدې او مکه مکرمې ښارونه د افغانستان په تړاو د نړۍ د جیدو علماو کوربه و چې په افغانستان د جنګ په اړه باندې فتوا صادره کړه او په دغه هیواد کې جنگ ناروا و بل د علماء وویل چې افغانستان حکومت اسلامي دی، خلک مسلمانان دي، نو بنان په دغه هیواد کې وینه تو یول هیڅ ډول شریع جواز نه لري. بلې فریبا.
بلې ډیر زیات مننه کوم یوسف صدران. دوستانو لکه چې تاسو اوریدل د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرانو څخه د سولې غږ او له دغې پروسې ملاتړ له غېز ډک کار بللی دی. نو موږ غوښتل چې په دې اړه د ځینې کارپوهانو سره هم د سولې اړوند خبرې وکړو، خو فکر کوم چې اوس د هغوی اړیکه پرې سوه. د تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خپرونې پاتې برخې ته ورسو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو لکه چې تاسو هم خبري یاست، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي برخو کې ځینې ستونزې او ناخوالې راپورته شوې دي. البته دا ناخوالې له دې څخه سرچینه اخلي چې د افغانستان د جنبش ګوند یا د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشری د جنبش ګون مدني ملاتړ او پلویان لار کوڅو ته راوتلي دي، او هغوی پر افغان حکومت باندې انتقادونه کوي چې نظام الدین قیصری باید له بنده را خوشي کړي، له قیده خوشي کړي. په مزار شریف کې له څلورو ورځو راهیسې دغه اعتراضونه شدت اخیستی دی چې دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې دغه راز جنرال عبدالرشید دوستم ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته راستون سي، چې نوموړی همدا اوس په ترکیه کې اوسېږي. اعتراض کوونکي په ورته وخت کې دغه خبره په وار وار ټینګار باندې کوي چې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان نظام الدین قیصری د خوشي کېدو لارې چارې باید ولټول سي، او حکومت باید په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. پرون په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر هم د همدې اعتراضونو په لړ کې وتړل سو. په دې اړه زما همکار احمد شیبر په مزار شریف کې زموږ له خبریال مجیب رحمان حبیبزی څخه حال اخیستی دی چې نن هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تړلی دی او که څنګه؟ حبیبزی ورسره وویل
تیره ورځ په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پلویانو همدارنګه د نظام الدین قیصری هوادارانو په بلخ ولایت کې یو اعتراضي غونډه درلوده. د بلخ د ټاکنو خپلواکي سیمه کې راټول شول او غوښتنه یې دا وه چې کمیسیون باید خپل فعالیت بند کړي. لکه چې وزیر رئیس چې موږ کوم تماسونه د پبل خلاط کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره درلودل، کمیسیون خپل فعالیت بند کړی دی او نن هم ترجمه کمیسیون دروازه د کارکونکو پر مخ بند ده او لا یې هم فعالیت نه دی شروع کړی.
د کمیسیون دفتر یوازې په مزار شریف کې تړلی دی او کنه په ولسوالیو کې هم د دوی فعالیتونه په ټپه درېدلې؟
د کومې خبرې چې موږ په بس خلاط کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مشر فضل احمد حیاتی سره درلودلې، دوی ویل چې په ولسوالیانو کې فعالیت له مرکز څخه اداره کیږي. نو دلیل همدا دی چې په ځینو ولسوالیو کې هم د دوی فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی او هغه ډول چې په خاطر سره کېده پکې ځنډ راغلی.
د کمیسیون چارواکو تاسو نه دی ویلي چې دوی به دا ستونزه څنګه هواروي؟ کابل ته به انتظار وي او کنه دوی به په خپل هم هڅه کوي؟
لکه د رئیس د کمیسیون چارواکو چې خبر ورسره لولي، دوی ویل چې امنیتي چارواکو هم درنګ د بلخ له ملکی چارواکو سره په کراتو غونډې په جوړ کړې دي او په هڅه کې دي چې دا ستونزه رامنځته شوې ستونزه له مسلمت عامې لارې حل کړي او هر څه ژر باید خپل فعالیت بېرته له سره ونیسي.
د کومو کسانو چې اعتراض کوو د دوی شمېر تقریبا څومره وو چې پرون د مظاهرې په شکل د کمیسیون د دفتر مخې ته راغونډ شوي وو؟
د دوی شمېر سلګونو کسانو ته رسېده.
په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيبزي وی چې له احمد شیبر سره په دغه شهر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر ته تړل کېدو په اړه خبرې کوله.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان اوس په هم وصل و سالته ورسو چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووروم.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بیلابیلو ناروغیو او آفتونو د تشخیص او د کرنیزو تولیداتو د کیفیت د معلومولو په هدف په کابل کې د لابراتوارونو یو کمپلیکس جوړ کړی دی. دغه وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپلیکس کې چې 14 لابراتوارونه پکې شامل دي، ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د کابل په بادامباغ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کمپلیکس چې پرې سباندې 400 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، پکې د طبي آفاتو د پیژندلو، د کرنیزو تولیداتو د ټیسټ او د میوو د صادراتو په برخه کې د اسنادو د صدور او اسانتیاو رامنځته کولو برخې شامل دي. دغه په خبره د یاد کمپلیکس په فعالیدو سره به د کرنیزو آفاتو مخنیوي وشي او با کیفیته محصولات به بازارونو ته وړاندې شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د شاوخوا 200 میلیون افغانۍ په ارزښت د بیا رغونې یو شمېر پروژې پیل شي. دغه وزارت ویان فریدون اجند نن از رادیو ته ویل چې په دغه پروژو کې د زراعتي اوبو رسونې شبکې، استنادي دیوالونه، د سړکونو بیا رغول او یو شمېر نورې پروژې شامل دي. خغلی اجند وایي دغه پروژې په لسو ولایتونو کې د کلیو پراختیا وزارت لخوا د هند په همکارۍ ترسره کیږي. دغه په خبره د یادو پروژو لاره به سلګونو تنو ته د کار زمينه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي قزاقي وړه 215 افغانۍ، د بوري یو 50 کلي بوجي 390 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجي 2680 افغانۍ، شپږس لیټر غوړی 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 450 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شل پوله، یو یورو 30 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ سلويخ پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له وصل وصل څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ، پته مو ده azadiradio.com. اوس په سیمه ایز موضوع راوخلو. په پاکستان کې په دوه جلا جلا چاودنو کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید په ګډون 133 تنه وژل شول او تر 210 ډیر زخمیان شول. یو چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې اوس و چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 128 تنه پکښ وژل شول او تر 200 ډیر وګړي پکښ زخمیان شول. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبی سیمه بنو کې هم پروند پاکستان متحده مجلس عمل غوند پیژندل سوي سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر چاودنه سوي. البته د دواړي پیښې پروند سوي دي. دورانی له چاودنې ژوندۍ وتلی خو 15 تنه پکښ وژل سوي دي او تر 230 ډیر کسان زخمیان دي. په همدې حال کې د پاکستان پولیسو پرون د هغه وخت په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور لاهور ته لرسېدو سره سم ونیول. فرشتي جلزی په دې اړه معلومات راټول کړي دي. هم د اوسره سره په سټډیو کې د فرشتي خبرونې ته اشاره کړې. په پاکستان کې پر وروستي خونړۍ چاودنو آیا نړیوالو خبرګونونو شوډلې دي؟
اوریدونکو ستړیمو صفره به ستړیمو ستام او د دې مسلې په اړه تر اوسه یوازې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت بیان خپور سوی دی. په دغه بیان کې دغه حمله چې پرون یې پکې د انتخاباتو کاندیدان په نقشه کړی وو په شدت غندل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې حملو عاملانو په بوزدلانه ډول هڅه وکړه چې د پاکستان خلک د هغوی له حق محروم کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د خارجه وزارت په دغه بیان کې ویل دي چې امریکا به د پاکستان له خلکو او د آسیا په جنوب کې له غټولو خلکو سره چې د تروریزم قربانیان دي د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ودرېږي. په دغه ارتباط باید ووایم چې د پاکستان پاوځ د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د دې لپاره چې په پاکستان کې انتخابات آزاد او عادلانه ترسره سي دوی پلان لري چې 3,100,000 عسکر د انتخاباتي مرکزونو کې د انتخاباتي مرکزونو شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. وردونکو په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 دي.
بله، فرشته یو بل پښتنه دلته لکه چې مخکې هم په مقدمه کې ولوستل چې د پاکستان پولیسو پرون د غیوات په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د غلور نیولې د کله چې دوی لاهور ته ورسېدل. د نواز شریف د برخلیک په اړه څه معلومات شته؟
و د پرونو دو انتحاري حملو څخه راورسته چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل سو، البته مخکې تر دې چې ستاسو سوال پوښتنې ته ځواب ته ورسم، دا یادونه کوم چې په مستونګ او په خبر پښتونخوا کې د قربانیانو کورنۍ نن د خپلو مړو د جنازو په پیدا کولو، په شخولو او په دغسې نورو مراسمو باندې بوخت دي. د ازادي راډیو خبریالان په پر دې مسله هم وروسته رپورټ وړاندې کړي. اوس راځو د نواز شریف مسلې ته. د پاکستان د احتساب ادارې پرون د شپې کله چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لندنه د لاهور هوایي ډګر ته ورسېدل، دغه دواړه یې ونیول او نواز شریف او د هغه لور د راول پنډۍ اډیالي زندان ته بیول سوي دي. د پاکستان د احتساب محکمې د جولای په 16 نیټه باندې په لندن کې د کورونو د اخیستلو د یوې معاملې پر سر د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په قید په بند محکوم کړل. البته پر دوی باندې د بند د مختلفو دورو حکم سوی دی. د پاکستان رسنۍ وایي چې د لاهور په ځینی برخو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخراب سوی دی او د ګوند مشرانو ویلي دي چې تر اوسه یې سلګونه غړي نیول شوي دي. په پاکستان کې یوې تحقیقاتي ادارې لاهور ته د نواز شریف تر رسیدو وروسته ویل دي چې د نواز شریف او د هغه د لور څخه د مریم نواز څخه کله چې دوی په لاهور کې هوایي ډګر کې کښته سول، د دوی پاسپورټونه هم ورڅخه واخیستل سول او په بل الوتکه کې کښېنول او په اسلام آباد کې اسلام آباد ته بوتلل. نو اوس چې پلار لور دواړه زندان ته اچول سوي، وګورو چې نور څه پرمختګونه کېږي. خو رپورټونو پرونه مو ویل چې زرهاو کسان چې د مسلم لیگ نواز د ګوند پلویانو په لاهور کې د هوایي ډګر شاوخوا ته راټول سوي وو، خو پولیسو منطقه کلابند کړی وه او نن هم ویل کېږي چې 10,000 عسکر او پولیس په لاهور کې موظف شوي دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم فرشتې جلالزی او دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم ورسئ او زموږ راپورونه او مطالب په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په اجمل تورمند خه واورو چې د کابل چاپ یو شمېر نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې د افغانستان پر بیلابیل مسالو باندې تبصرې لیکلي او مقالې خبرې کړې دي.
کابل شاپ پرسپانو پخپلو نننیو غنو کې د ناتو د سرمشیزي او افغانستان سره دغه سازمان د نویو ژمنو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم د راستنیدو پاړه مطالب خبره کړی دي. میډیا رمن خپلواکي ورسپانې لیکلي د ناتو سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو حضور د دغه هیواد په امنیتي وضعیت پورې تړلې خبره ده. پورس پانا کې راغلی چې د ناتو په کلنۍ سرمشیزه کې چې په بروکسل کې جوړ شو، یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې په هدف د دغه هیواد د هوایي ځواکونو په پیاوړي کولو ټینګار وشو. ورسپانې د ناتو د عمومي سرمنشي په حواله لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو سره به تر 2040 میلادي کال پورې مالی مرستې کیږي. ویسا خپلواکي ورسپانې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورسپانې د افغانستان د ملي شورا د غړو په حواله لیکلي چې د افغان ځواکونو روزل مهم دي، خو ناتو باید په دغه هیواد کې د جګړې د دوام پر ځای د جګړې د ختمېدو په اړه فکر وکړي. دنیا خپلواک ورځپاڼه بیا خپل سر مقاله کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي اوازې دي چې دوستم به په لنډو ورځو کې هیواد ته راستون شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي افغانستان ته د دوستم د راستنېدو امکان هغه مهال ډیر شو چې د دې قومندان د حکومت لخوا ونیول شو چې د جنرال دوستم د پلویانو تند غبرګونونه راوپارول. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش هم د ترکیې د ولسمشر د تحلیف د مراسمو په څنډه کې له خاغلی دوستم سره کتلی دي چې د سر مقاله لیکونکي په باور دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت په کور دننه د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی کوم چې په خپله ولسمشر یې لامل دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې جنرال دوستم په داسې حال کې هیواد ته راستنېږي چې ټول شمال د ازبکانو او ترک تبارانو د راپورته کېدو او بلوا شاهد دی. خو منګر ورځپاڼې بیا جنرال دوستم ته د یو شمېر نږدې کسانو په حواله لیکلي چې د نوموړي د راستنېدو وخت نه دی معلوم. ورځپاڼې د بشیر احمد تینج په حواله لیکلي چې د دوستم د راستنېدو وخت لا نه دی معلوم، خو په خبره دوی خپلې غوښتنې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې کړي او تر کومه چې د دوی غوښتنې ونه منل شي لومړی مرستیال به هیواد ته راستون نه شي.
دوستانه ومننه چې تر دې مالر سره وي. اوس په د ساينس د ګرتوار سوچي په مریخ کې د ژوند نشو نشانو په اړه به مو عصمت څاروان خبر کړي.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډۍ موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلیدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډۍ لیدل کېږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډۍ په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپله تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډۍ د آتش فشاني موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډۍ سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه لمزي کې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره زیتنم له خاکی افغان میزنګ تویلای لمغنه محترم رئیس جمهور صاحب سمولا خواهش ده چې د ازمج معلومه مخسرنګ شته او بعد عموده شي نو پروسګن نه سپرات سي وخت هم د زنده نو کارونه خو سمې الله پاک نو کوشش وکړي پر رئیس جمهور صاحب باندې نو څنګه نظم شیان کوم راګرانه کړو او نوې سیزن پر رسیدلې ده نو به هیڅ د شی وسنه لري چې اکورته لو پیدا کو یا بل شی پیدا کو دا کیشته بادام ته نشي هغه نو تقریبا پر اوس کال پر دې شو چې 15,000 خرچېدو مشته پر سګن نه پاتې دي دا تقریبا اوس پشپاک ته او په 300 ته خرچېږي نو لو پندې رمې مهرباني به مې رازما پیغام زړه تر زړه خبر کړی. السلام علیکم.
زه اندرمه اول د پکتیا ولر د ډیربور سره وشیدون کیم په اول قدم کې د زادره ټول کار کوم کوریدون کو ته رسول کوم سلامونه او نیکه له احترامات باندې کوم. په دوام قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نکېږي، جهاد په پنجاب کې کېږي، جهاد په لاهور کې کېږي، هره منډه کې کېږي، جهاد په غزه کې کېږي چې نامشروع کارونه کېږي.
السلام علیکم. زه ولی جان د هلمند ساسر طارق کیم. زما یو داخله ده زه خپل امنیتی سره یم او دا هله مې ټول مو مشرانو څخه ده د کوم یو کار دي چې موږ ته ټول څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخصونه مستند راکړي ولی په دغه کورونا په سیدې ځنه په سیدې بچان رو دیو شل غواړي دا دی ماشونه پر باندې کینن نو سبا ماشتر کونن نو سبا ماشتر کو نو موږ دا صدره مې اشته چې ورته مستند راکړي.
السلام علیکم. زه خدل ودود وفادار د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما پیغام و دوالو طرفونو ته دا دی طالبان دي که حکومت کوي تاسو راشي د لوی اختر په دې دغه وربند نور هم زیات کی او د سول لپاره تاسو خبرې زیات کی زه چې مخکې په کوچني اختر کې دا د دې وربند رالی نو دا به تاسو ټول پر یو ځای کښېني ژر تر ژره پر خبرو باندې د سولې خبرې وکړي نو دا هم ورش فرصت دی دا افغانستان ډېر دولتګر دی د کډې بلې دی هر ورځ ته څو بې شمېره کسان شهیدانېږي بې شمېره کسان ژوند له لاسه ورکوي بې شمېره کسان زخمیان کېږي بې شمېره کسان کنجیان مطمئن کېږي نو هیله کوم تاسو څخه سوله وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو ته یو شمیر امو افغانانو پیغامونه او نظرونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته راستولې وو لکه څنګه چې مخکې زما همکار ویل چې ستاسو پیغام ستاسو نظر دی په دې کې د ازادي راډیو نظر نسته او تاسو هم کولای شئ چې د خپل سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړئ د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې دسکا کې پریږدي ازادي راډیو درته د ځنګړو خبرونو لاله خبروي او له چارواکو سره شریکې دغه راز غوړم وایم چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو شان تر وبجې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د FM پر سل اشاره پنځه څپه په ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې صفه وځي اورېدلی سي په دې سره ورسېدلو په کابل کې